باندې اکه د شاوخوا هیوادونو څخه دي نوره د حیوان تنه نشته. آیا دا غوښې چې د هغې ځنه راځي دا په کومو شرایطو کې راځي؟ آیا دغه غوښې چې راغلي د هغوی وزارت ساتامې دا معاینه کړي که نه دي کړي؟ آیا دا حیوان چې د هغې ځنه راځي دا معاینه شوی که نه دی معاینه شوی؟
ډېره مننه ګل احمد له کندهار نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. دغه به د ډاکټر صاحب خو مې دا پوښتنه ده چې دا مریض په څه وخت کې، دا په کال په هر وخت کې په مخصوص وخت لري؟
ښه، دا پوښتنه به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسې مننه. ډاکټر صاحب په کوم وخت کې ډېر وي بروسلوزیس؟
ښه، ډېره زړه پورې خبره ده. خو مخکې د دې نه چې د دې پوښتنه ځواب کړو، د تېرې پوښتنې په اړوند یو څو موضوعګانې باید زه د اورېدونکو سره شریکې کړم. په بازار کې په لاسګاډو باندې حتی سرونه، پښې، لری، ژبه او د حیواناتو ځینې ټوټې خرڅېږي چې اکثرا هغه کسان چې غریبانان دي او د دغه مسلک څخه استفاده کوي، دا کسان په ډېر غټ ریسک او خطر کې قرار لري. د دوی معاینه کول، ځکه دا خپلم ککړ دي، د دغه غوښو معاینه کول او په زمین کې که چیرته موږ او تاسو نن سبا وګورو ځینې فریز غوښې را روانې دي د هر ځای نه، چا پې حلال لیکلي دي او چا یو رقم چا بل رقم، له بله پلوه ځینې یعنې را روانې دي چې د په جامد شکل په یخ کې پرتې دي، خو کله چې د یخ ووځي په هغې باندې میاشتې میاشتې تېرې شوې دي، تیارې منتنې دي. د دغې اورېدونکو څخه زما خواهش دا دی چې کوشش دې وکړي چې دغسې غوښې باید وانخلي. د لابراتوار د پرسونل څخه زمونږ خواهش دا دی چې د چا د بروسلوز وینه اخلي، دا باید په تعقیم او په اساسي ځای کې سره کیږي. که نه خدای نخواسته د دغه بروسلوز په تشخیص کې به موږ او تاسو سره خبرې وکړو چې څنګه تشخیصیږي. کله چې د یو مریض څخه وینه واخیستل شي او دا کلچر کیږي یا کرل کیږي، وایي د دې بروسلوز راټوکېدل تر دوه میاشتو پورې دربر نیسي. نو په دې دوه میاشتو کې خدای نخواسته که د لابراتوار ټیکنیشن کومه اشتباه وکړه، تیار عمل ته کارلی ته خو میخی دی، دا پرې هم اخته کیدلی شي. نو دغه ټولې لارې چارې که چېرته موږ او تاسو مدې نظر ونیسو او عمل پرې وکړو، انشاءالله چې په دې ناروغیو باندې به نه اخته کیږو.
بلې مننه. ډاکټر صاحب اقبال د ګل احمد ورور پوښتنې ته راځو چې دوی ویلې د کال په کوم موسم کې بروسلوزیس ډېر وي او خلک پرې اخته کیږي؟
په ژمي کې پېښې ډېرې دي. په ژمو کې حیوانات اکثرا د انسانانو سره نږدې تماس لري، په نږدو خیمو کې ورسره اوسیږي، په کوډو کې ورسره اوسیږي، په کورونو کې ورسره اوسیږي، په باراني محیطونو کې خپله چکړ او خټې او چټلیت ډېر زیاتي، یعنی په دغه وختونو کې زختې ډېرې دي. خو د کال په څلورو فصلونو کې کولی شي چې دا ناروغي انتقال شي.
بل اوریدونکي ته ځو ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ، مهرباني وکړئ.
کله چې موږ او تاسو یوه ناروغي تشخیصاو، د مریض څخه به مکمله تاریخچه اخلو. آیا په کور کې حیوان لرئ نه لرئ؟ تماس هم ورسره شته نشته دی؟ مریض به خپلې خاصې نښې نښانې لري چې دا د اورېدونکو لپاره هم ډېرې بارزښته دي. د تبې موجودیت، تبه دوامداره ده نه ده، د تبې سره سره ستړتیا، ضعیفي، بې اشتهایی، د دې سره سره که چیرته مریض کې دا تبه پاتې شي، په وخت باندې تداوي نه شي، ممکن مریض د غاړې په ناحیو کې یا د تخرګونو لاندې یا د ورنو شاوخوا ته غوټې را پیدا شي. که چیرته دغه مریض وګوري وایي د ګیډې پړسوب لرمه، د ځیګر غټوالی، د تورې غټوالی پکې لیدل کیږي، د بندونو دردونه، د ملا دردونه، حتی وایي چې ډېر زیات کم هډوکي چې نیسي دا د کوناټیو هډوکي دي، د دغې د ساحې د درد څخه به اکثرا دوی شکایت کوي. که ښځه وي ممکن که چیرته بار بار ماشوم ضایع کیږي، باید دې تبې ته موږ او تاسو پاملرنه او فکر وکړو. که چیرته ماشوم په نس کې مړ کیږي، باید دې تبې ته او دغې ناروغیو ته باید موږ او تاسو فکر وکړو. له بله پلوه د دغه رور دغه په اساس باندې زړه هم اخته کولای شي، دماغي سیستم هم اخته کولای شي، خو دغه ټیسټ چې ویلی دی چې یو په نسبت تسلوي خو دا منفی دی. که چیرته د دې سبې یو په نسبت یو سلو شپېته یو په نسبت یو درې سوه شلو ته ورسیږي، موږ او تاسو نور اساسي معاینات او ځینې مسایل د تشخیص لپاره لرو چې باید وینه باید کلچر شي. د کلچر معنی دا چې وینه باید وکرل شي، د هډوکو څخه باید ځینې ټوټې پارچې واخیستل شي د بایوپسي لپاره، د پی سي آر په نوم باندې ځینې اساسي او بلخاصه ټیسټونه لرو چې د دې ټولو په واسطه باندې موږ او تاسو کولای شو چې د بروسلوسیس ناروغي تشخیص کړو، او د هغې څخه وروسته موږ او تاسو د بروسلوسیس دپاره درملنه یا تداوي پیل کړو. دې ورور ویل چې ریفام پی سي نخلي. د بروسلوسیس دپاره خپله اساسي درملنه او تداوي داسې ده چې شپږ هفتو پورې حداقل باید دوی یو درمل واخلي. هغه درمل د ډاکسي سکلین په نوم باندې میدیږي چې 200 میلی ګرامه به د ورځې اخلي. جمع ریفامپیسین چې ډېر ورو ذکر وکړه، ریفامپیسین به د شپږ سوه نه تر نهه سوه میلی ګرامه پورې د ورځې اخلي شپږ هفتو پورې. خو په یاد وساتئ صافی صاحب چې دغه ناروغي وای په دوباره شکل سره بیرته هم په وجود باندې راګرځي. کله چې مکمل کورس تداوی وکړل په وخت باندې یو ناروغ تداوی شو، دا باید بیرته لاړ شي خپل معالج ډاکټر ته، او هغه باید خپل لازمه تاریخچه ترې واخلي، معاینات ورته وکړي که چیرته لازمه لیدله تداوی به ورته وکړي، او که لازمه یې نه لیدله د دې مریض په دغه باندې خپل پرهیز او شینه به مات کړي او خپل لازمه لارښوونه به ورته وکړي.
بلې مننه. محمد فضل زابل نه په لیکه کې دی، مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
ډاکټر صاحب څنګه دا پوښتنه ده؟ سلامونه احترامات یې کوي ډاکټر صاحب او د رادیو ازادي سرمندانو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم.
مهرباني.
پوښتنه مې دا ده ډاکټر صاحب، زما خپله یو مریض تقریبا داسې میاشته کېږي، تقریبا څه کړی دی؟ دا د بروسلوز د مورفې، څوک وایي ملاریا ده، څوک وایي داسې حیواني مورفه ده. نو دا تکلیف یې داسې دی چې مثلا اول وارې نرمه تمپ ښه یا ګرمه، مثلا دا وخت هم معلوم نه وي. نو بیا وروسته مثلا دا سر درد پیدا کوي، دا درځای ورکېږي، سر درد چې پیدا بیا نو تقریبا داسې که ولاړ وي وغورځېږي، نو ناست بس په ځان نه پوهېږي، بس نه د چا خبرې نه کولی شي، اورېدلی شي نه دوی ته خپله خبرې کولی شي.
ناروغ دې څو کلن دی؟
دوهویشت کلن دی.
دوهویشت کلن دی.
ښه. زنانه؟
نور څه کورني مشکلات خو نه لري؟
نه نه، کورني خو تقریبا داسې عصبي داسې چرته بوله د غزني امان الله مشفق ته، نو هغه معایناتو ورته کړي دي، داسې ویل چې دا تقریبا دغه تکلیف ورته رسېدلی دی، ملاریا شوې ده، نو هغه میکروب یې له منځه نه ده تللی، نو تقریبا دغه میکروب اوس داسې راځي. نو ډاکټر صاحب یو دغه دغم دسې تقریبا چې دغه لرزه پر راسي، نو یو څه وخت دا لرزه بیا وروسته دا د زړه درد ورته پیدا شي، د زړه له درده څخه بیا مثلا دغسې که ولاړ وي وغورځېږي، مثلا ناس بیا په ځان نه پوهېږي.
نور د دماغو معاینات خو ورته نه دي کړي دي؟ سی ټي سکن معاینه خو ورته نه ده کړې؟
نه نه، تقریبا دا د معایناتو تقریبا درې معایناتو مو ته کړي دي. خو دا د بروسلوز چې ما په یاد والله په یاد نه راځي، نو تقریبا دغه معایناتو کښې خو دغه کیپروفلاکسین چې دا د چرته څوب دپاره یې تقریبا نوي نوي کم ډېر پر پېنځو شپېتو پورې دي خوړلي وي، مثلا د امیر زوفلاکسین دا رقم یې خوړلي دي، چې دا هم تقریبا داسې ډېر ناسې مکمل یې وخوړلې، خو تقریبا داسې سمې بېرته بس هغه
دا مریض خو چون تبه لري، د تبې سره لړزه لري، په هغه منطقو کې چې د ملاریا شویات ډېر لوړ وي، په لومړۍ مرحله کې خو باید دا د مکمل معایناتو شي، تاریخچه واخیستل شي، او حتی دغه کومه تاریخچه چې دا وایي چې مریض بیا غورځېږي او بېهوشه کېږي، دا نورو معایناتو ته اړتیا لري. کله کله خدای نه خواسته ځینې آفات، ځینې مشکلات په دماغي سیستم کې موجود وي، نو که چیرته د دې مریض ملاریا منفي وي، بروسلوسیس منفي وي، تبه موجوده وي، داسې نه چې په دماغو کې کوم آفات یا مشکل ونه لري، نو ښه خبره دا ده چې هماغې خپل متخصص صاحب ته دې بیرته لاړ شي، او که لازمه یې ولیدله د کلینیک د نظره، د مریض د عمر مطابق. کله کله ځینې مریضان په کورنیو کې ځینې مشکلات لري چې هغه مشکلات موږ او تاسو ته په خوله او ژبه نشي ویلی، په همدغه شکل سره ظاهره یا ځان به وشکه یا دغه کوي چې هغه مسایل باید رد شي. کله چې دا ټول مسایل رد شو ښه خبره دا ده چې باید د دماغ یو سیټي سکین هم ورته وشي تر څو پورې د دغې ناروغۍ علت معلوم شي او نورو معایناتو ته ممکن اړتیا ولیدل شي.
مهرباني وکړئ. السلام علیکم.
محترم ډاکټر صاحب، مې دا پوښتنه زما یو عمر دی، دا دته چې کوم موږ دغه کړې د اکثرې مؤسسې د موریکې نتیجه ورکړې ده، نو دا سر چرخي لري، دا چې ډېر او پای ډېر درځي، دوا چې مونږ په سړي ته فائدہ هم نه کړې ده.
ناروغ چون لازم مشکل لره د ډاکټر څخه درمل اخیستي، کله کله د درملو تاثیرات اسپرین خپل د معدې تیزاب را زیاتی، حتی هغه کسان چې د معدې زخم لري تکلیفونه زیاتی. خه خبره دا ده چې تا بیرته هم خپل معالج ډاکټر صاحب سره لاړ شي، خبره وکړي، مشوره وکړي، تر څو پورې دوا به یې بدله کړي او لازم هدایت په مرته وړاندې کړي. بروسلوسز ناروغي چې د زنډنۍ خواته هم تللی شي، دغه میکروب کلونه کلونه د انسان په وجود کې پاتې کیږي. کله چې کلونه کلونه د انسان په وجود کې پاتې شي، ممکن یو مړه تبه د انسان په وجود کې موجوده وي. ځاندردي، ستړتیا، د کار کولو تبه د سړي ډډه یا د ښځې ډډه نه لګیږي، بندونه به یې خوږیږي، ملا به یې خوږیږي، سردردي به ورته پیدا شي. خو که چیرته خدای نخواسته دا میکروب په عصبي سیستم باندې حمله وکړي، د میننګو انسفالایټس په نوم باندې هم هغه پرده چې دماغ یې پوښلی دی او خپله د دماغ د نس د التهاب لامل ګرځېدلی شي، چې دغه حالت مرګونه او خطرناک دی. که چیرته هم دغه میکروب د زړه باندې، د زړه په عضلاتو باندې اینډوکارډایټس یا د زړه داخلي پردې کې التهاب یا پړسوب منځته راوړي، چې دا هم خطرناک شکل دی. حتی هډوکو باندې حمله کوي چې د آسټیومایلایټس یا د هډوکو د داخلي مغز التهاب لامل ګرځي، بندونه، آرترایټس، حتی عضلات، د عضلاتو سره سره څنګه کې چې کم د هغې مستحکمونکي غړي دي، د هغې د التهاباتو لامل ګرځېدی شي. که نارینه وي په جنسي غړو باندې تاثیر کوي، د اپیډیډیمایټس او آرکایټس یا د خصیو د التهاب لامل ګرځي. نو همدغسې که چیرته په ځوانه ښځه کې چې د اولاد راوړنو عمر موجود وي، په هغوی باندې دوامدار په وجود کې پیدا شي، د ماشوم د سخت او د زیان لامل ګرځېدلی شي، د ماشوم د مړینې لامر په د مور په رحم کې ګرځېدلی شي، او کولی شي چې حتی ماشوم کم وزن وزیږي، یا د مور څخه په ولادي ډول باندې دغه میکروب راواخلي او دا راتلونکی ماشوم چې دې نړۍ ته راغلی دی دا په دې ناروغۍ باندې اخته اوسي. نو ښه خبره دا ده چې اکثرا ډاکټر صاحبانو سره په وخت باندې باید دا تشخیص شي، په وخت باندې درملنه وشي، او په وقایه کې چې موږ او تاسو ځینې خبرې وکړې چې مخنیوی څنګه دی، که چیرته موږ او تاسو د نظافت خیال وساتو، د مال څخه خو چاره نشته دی، خو په هغه چا لارو چارو باندې چې موږ د خپرونې په جیران کې ویلې، په دې عمل وکړو انشاءالله چې دومره خطرناکه ناروغي به نه وي او د اخته کېدو څخه به ځان خلاصې.
بله دوستانو، د خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. داخله ناروغي متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال و چې د بروسلوزس یا حیواني مورقي په اړه موږ ته معلومات راکړل. ډاکټر صاحب پرویز، ډیره زیاته مننه.
تاسو هم ډیره مننه چې موږ ته بلنه راکړه، او د ازادي رادیو د ټول ټیم نه ډیره مننه.
مننه دوستانو، د ازادي رادیو پاتې نورې خبرونې مه هیروئ. د الله په امان.
احمد ظاهر می شنودن کودکا برگ چنار. شنودن.